د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو بیا می هم سلامونه ومنه بشیر ګواکم لس بجې شوې دي د لسونه تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې بزو او ګلایز له تاسې سره یو ګلایز به تاسو خبرونه وړاندې کوي او زه به تاسو د نړۍ او د سیمې بیلابیل ریپورټونه در پیژنم په دې ګړه کې موږ بیلابیل ریپورټونه او مطبوعاتي کتنې لرو همدارز یو نیوز پروګرام اتلان هم د دې ګړې برخه ده چې هیله ده تاسې واوري خو له هر څه تر مخه ګلایز ته ورزو او د دې خبرونه ته ور
لومړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وای په لانجمن خط کې د فوز بیان غیر آئینی نو پاکستان او هند ترکمنستان نه د افغانستان د لاري ګیس پایپ لاین تړون ته نږدې شوي او روس ویلي د شام پر ضد د ملګرو ملتونو بندیزونو مخالفت به وکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د خپل هغه بیان سپیناوی کړی چې ویلی وو په لانجمن خط مقدمه کې فوج په غیر آئینی توګه سپریم کورټ کې جوابونه جمع کړي وو. وزیر اعظم ګیلانی د چهارشنبه په ورځ خبریالانو سره په خبرو کې ویل
فنکشنریز جن کا اوورلیپنگ ہو رہی تھی ایشوز
دا حکومت مختلف اداروں پر مختلف معاملات خبر رپورٹ شوی وی او دوی په هغه تناظر کې دا خبرې کړي وی اوس حالات واضح شي وی او شکونه لری شي وی دي دا فوزی مشرانو بیانو د قواعد پر ضد نو حکومت په هیواد کې د ادارو ترمنځ تصادم کې کار نشي کولې دا قومي سلامتی لپاره په ګډه کار کول پکار دي. دا وزیر اعظم ګیلانی بیان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د آی ایس آی مشر احمد شجاع پاشا سره د ملاقات وروسته مخې ته راغلی. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن نن په ټول هیواد کې د احتجاج او عدالتي کاروایانو کې د برخه نه اخستو اعلان کړی دی. د یاچیو اتحادی مشر یاسین آزاد د حکومت څخه غوښتنه کړې چې کراچۍ کې د وکیلانو قاتلاندي څلورش ګینټو کې ونیسي. دا وکیلانو د اتحادی تر اعلان وروسته نن د پاکستان په ټولو 113 بار کونسلونو کې د وکیلانو احتجاج دوام لري. دا یادونه وړ ده چې پرون د شروع په ورځ کراچۍ ښار کې د نامعلومه کسانو په ډزو کې درې وکیلان وژل شوي او یو ژوبل شوی وو. په کوټه کې په هدفي وژنه کې د دوه سرکاري چارواکو په شمول درې تنه وژل شوي. د کوټې پولیس وایي تیره شپه د دې ښار په میگا ناګي سړک نامعلومه وسلوالو درې تنه په ډزو وژلې دي. د پولیسو ډی آی جی آپریشن نذیر کرد مشال لیډیو ته په وژل شوو کې د ایف آی اے یا د مرکزی پلټونو د ادارې یو انسپکټر ولایت حسین د اکاونټنټ جنرل بلوچستان د دفتر اکاونټ آفیسر انور علی او د ټلویزیون اداکار عابد حسین نازج شامل دي. ڈی آئی جی زیاتوی وجل شبو دری واڑا اہل تشی دی تروسہ دا دی پیخی موصولت چا ندے منلے. پاکستان او هند ویلی د ترکمنستان نه د افغانستان د لارې ګیس پایپ لاین تړون ته نږدې شوي. په نوی ډیلی کې د هند د تیلو وزیر جیپال ریډی خپل پاکستانی هم منصب عاصم حسین سره د ملاقات وروسته وی د ګیس پایپ لاین په اړه خبرو اترو کې پرمختګ شوي. د پاکستان د تیلو وزیر عاصم حسین وای د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډه ستراتیژي کار شوي او د ترانزیت فیس په معامله افغانستان سره خبرې شوي. دا خبرې په داسې حال کې شوي چې افغان ولسمشر حامد کرزی په اشقاباد کې له خپل ترکمن سیال قربانګلی بیردی محمدوف سره په کتنه کې د ټاپي پایپ لاین په اړه چې په سیمه کې تر ټولو لوی او مهمه اقتصادي پروژه بلل کیږي خبرې وکړي او د چارواکو په وینا په دې خبره کې پرمختګ هم شوی دی. د افغان ولسمشر ویان ایمل فیزی وای د پایپ لاین په غزولو کې لوی ستونزه د امنیت ده.
دا پروژې هغه لومړنۍ برخې یا کارونه چې د دې پروژې مطالعه ده او بیا وروسته ډیزاین دي په دې برخو کې ډېر کارونه ترسره شوي دي. یوازنۍ برخه چې تراوسه پورې پاتې ده هغه دغه ده چې د دغې پروژې د عملي کولو په خاطر هغه امنیتي ستونزې چې پرتې دي امیدوار یو چې په راتلونکي کې دا ستونزه هم رفع شي.
ټاپي پایپ لاین د ترکمنستان ګاز د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته چې د انرژي سرچینو ته سخت اړتیا لري انتقالوي. کابل کې د امریکا سفارتخانی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د سولې د بهیر په حق له امریکای دریس په دوامدار توګه غلط تعبیر شوی دی. بیان کې ویلي شوی تیر میاش میرمن کلینټن په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په حق له د قطر د بهرنو چارو له وزیر سره له لیدنې وروسته ویل د دفتر د پرانستلو په حق له هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی او ډیر کارونه باید ترسره شي. د امریکا ځانګړی استازي ګراسمن وویل هغه کارونه چې باید ترسره شي لومړی باید د دفتر د پرانستلو په حق له د افغانستان او د قطر د چارواکو ترمنځ نیغ په نیغه خبري وشي. تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. د مصر قاهره ښار کې په زرګونو خلکو د چهارشنبه په ورځ د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د واک نه لری کولو پاسون لومړی کلیزه ونمانځله. مصر د تیونس نه پسته هغه هیواد و چې خلکو د جمهوري بدلون او د رژیم د ختمولو لپاره مظاهره کړې وې. مظاهره کوونکو د القاهره التحریر څلور لارې کې راجمع شوي وو چې د حسنی مبارک پر ضد د مظاهرو مرکز بو. د اسلام پلوه او اصلاحات غوښتونکو ګوندونو حامیانو په څلور لارې کې مظاهرې وکړې. اخوان مسلمین او نور اسلامي ګوندونو چې د حسنی مبارک په واک کې د تربندیز لاندې وو د مظاهرو پر وخت ویل دوی د مبارک د رژیم د رانسکورولو کلیزه نمانځلو لپاره راغونډ شوي دي. او وروستۍ خبر دی د روس بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ ویلي روس به د شام پر ضد د ملګرو ملتونو د بندیزونو مخالفت کوي او د دې هیواد حکومت او مخالف ګوندونو ترمنځ به خبرې اترې شروع کړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاریوف وایي بندیزونه به غیر منصفانه او بې نتیجې وي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د روس او د چین سخت مخالفت له کبله د شام پر ضد قرارداد په وړاندې کولو نه په قرارداد وړاندې کولو سلا شوي نه دي. شام کې د تیر کال مارچ میاشت رئیس د حکومت ضد مظاهری روان دي. بلخوا شام کې فایلین او مخالف ګوندونو غړو ویلي حکومتي ځواکونه د دمشق کړکیچ سیمو ته ننوتلي او ماټر ګولې ورولي دي. د شام سرکاري خبري اجانس سنا ویلي د سور صلیب مشر په ادلیب ښار کې د ترهګر ډلې وژلې خو فایلین او مقامي همکاري کمیټې په امنیتي ځواکونو د وژنې تور لګولې دي. د خبرونو پای
له ګولایا څخه مو خبرونه واردل اوریدونکو په دې غړی کې مهم رپورټونه دادي. افغان ولسمشر حامد کرزی د اروپا په سفر دی. دا غو بیان د دې سفر په اړه وایي
د ولسمشرزی د اروپا سفر حسي اهداف درو سروي اروپایي وادونو یعنی ایتالیا فرانسا او انګلستان سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د سندو د امضا کولو موضوع ده.
په قبایلي سیمو کې اوس هم هغه سکولونه چې د بدامنۍ او له وجې بند و بند پاتې دي. یو ماشوم وایي نن په خیبر پختونخوا کې د باچا خان څلیرشتم تلیل مانځل کیږي خو په جلال آباد کې دغه قبر په خراب حالت کې دی.
باچا خان په خپل وخت کې د سیمې لپاره ډېره لویه هستي ده مګر اوس چې موږ تاسو په جلال آباد کې د مقبره ګورو یا حالت ګورو سړی ځورېږي. کم تر کمه خو هغه کار چې پخوا په تیرو کلونو کې شروع شوی دی نو دا خو باید سرته ورسیږي.
د دې ترڅنګ درته ځینې نور رپورټونه او اتلانو نیز خبرونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. لومبي رپورت ورزو افغان ولسمشر حامد کرزی په اشقابات کې ل خپل ترکمن سیال قربان ګلی بردی محمدوف سره په کتنه کې د پاکستان هند ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د ګیس د پایپ لاین یا ټیپی په اړه چې په سیمه کې تر ټولو لوی او مهمه اقتصادي پروژه بلل کیږي خبرې کړې او د چارواکو په وینا په دې برخه کې پرمختګ هم شوه. له بلې خوا هند او پاکستان هم د دې پایپ لاین د رازینامې په برخه کې د نوو پرمختګونو خبر ورکړی دی. احمد تکل په دې اړه رپورت لري.
د ټاپی په نوم د پایپ لاین پروژه چې د منځنۍ آسیا ګاز به د افغانستان له لارې هند ته رسوي د عملي کېدو په درشل کې ده. افغان چارواکي وایي ولسمشر حامد کرزی پرون اروپا ته د سفر په نیمه لاره کې د ترکمنستان پلازمینه اشقابات ته ولاړ او هلته د دې پایپ لاین د عملي کېدو پر مسله له ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف سره خبرې وکړي. د دولت د ریاست ویاند ایمل فیضی چې له ښاغلي کرزی سره په دې سفر کې ملګری دی وویل
د پروژې لومړنۍ برخې یا کارونه چې د دې پروژې مطالعه ده او بیا وروسته ډیزاین دی په دې برخو کې ډېر کارونه ترسره شوي دي. یوازینۍ برخه چې تر اوسه پورې پاتې ده هغه دغه ده چې د دغې پروژې د عملي کولو په خاطر هغه امنیتي ستونزې چې پرتې دي دغه یوازینۍ ستونزه ده یا مشکل دی چې امیدوار یو چې په راتلونکي کې دا ستونزه هم رفع شي او دغه څلور هیوادونه په مشترک ډول سره د دې پروژې په عملي کولو کې
د ترکمنستان د ګاز زیرمې په نړۍ کې څلورم مقام لري خو افغانستان پاکستان او هند بیا د انرژۍ سرچینو ته سخته اړتیا لري چې د دې پروژې له عملي کېدو سره د ټولو ښکېلو اړخونو اړتیاوې رفع کېدای شي. هندي او پاکستانی چارواکو هم ویلی دی چې دواړه هیوادونه د ټپی پایپ لاین په برخه کې توافق ته نږدې شوي دي. فرانس پرس خبری آژانس د هند تیلو د وزیر اس جی پال ریډی له قوله لیکي چې له پاکستانی لوري سره په خبرو اترو کې د پام وړ پرمختګ شوی. ریډی له خپل پاکستانی سیال سره تر کتنې وروسته په نوی ډیلی کې خبرې کولې. د ګاز د پایپ لاین دا پروژه 1200 کیلومتره اوږدوالی لري چې د پلان لمخه د ترکمنستان په جنوب ختیځ کې د دولت آباد له زیرمو څخه به په کال کې 1.5 میلیارد متر مکعب ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. ټپی په دې پروژه کې د څلور وړو شامل هیوادونو یعنی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د پایل له تورو څخه جوړ نوم دی. آسیایی پرمختیایی بانک په 2008 کال کې هغه مهال چې څلور وړو هیوادونو ابتدایي موافقه لاسلیک کړه د ټاپی لګښت و 1.8 میلیارد ډالر اټکل کړی و. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د پاکستان د تیلو وزیر عاصم حسین وایي هند او پاکستان له افغانستان سره د ترانزیتي بیې په اړه خبرې کړي او اوس پر یوه ګډه ستراتیژۍ کار کوي. جیپال ریډی وویل جګړه ځپلی افغانستان چې ګاز ته سخته اړتیا لري د دې پروژې په برخه کې ډیر جدي دی او ژمنه یې کړې چې امنیت به یې ټینګ کړي. فرانس پرس د کارپوهانو له قوله لیکي چې ښایي بې امنیتي د دې پروژې په وړاندې یو ستر خنډ وي. خو د هند تیلو وزیر وایي چې دې پروژې ته د سولې د پایپ لاین په سترګه کتل کیږي ځکه ګاز ته ټول اړتیا لري.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، افغان ولسمشر حامد کرزی د خپل روپیي سفر په لړ کې اټلی ته رسیدلې. دغه د دې سفر موخه د برتانیا، اټلی او فرانس سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو تړونونو لاسلیک کول خودل شوی. په دې اړه احمد تکل د ولسمشر کرزی د وایندې ملفیزي سره مرکه کړې او په سر کې ته د کرزی د اټلی د سفر په اړه نور معلومات غوښتي.
او پرون ماشام د ایتالیا د رئیس جمهور سره شاغلی ناپولیتانو سره یو دوه اړخیزه ملاقات درلود. د دې ملاقات کې په مختلفو مسایلو باندې خبرې وشولې، همدارنګه د هغه ستراتیژیک صنعت په اړه چې نن غرمه د ایتالیا دولت سره امضا کیږي. ولسمشر کرزی دغه صنعت د ایتالیا د صدر اعظم سره نن د غرمې وروسته امضا کیږي. نو دغه سند د ایتالیا د هیواد مخکنیو امپراتوریو په سلسله یا په دوام سره یو سند دی چې د 2013 کال وروسته به د ایتالیا هیواد خپل ټول مرستې او خپل ټول کومکونه د دغه موافقتنامې په چوکاټ کې ترسره کوي.
فایزی صاحب، په پام کې ده چې ورته سند له فرانسې او انګلستان سره هم لاسلیک شي، هغه به څه وخت لاسلیک کیږي؟ ولسمشر به د هیوادونو ته هم ځي؟
بله، اوس د ایتالیا د سفر وروسته به د دغه صنعت د امضا کېدو وروسته به ولسمشر کرزی د دغه دولتي هیئت سره د فرانسې خواته روانېږي او هلته به په پاریس کې د فرانسې د رئیس جمهور سره د اوسمهالو ستراتیژیکو همکاریو یو معاهده امضا کوي. دغه وروسته د فرانسې سفر وروسته به ولسمشر لندن ته ځي او هلته به د انګلستان صدراعظم سره د اوسمهالو ستراتیژیکو همکاریو یو بل سند امضا کیږي.
افغان ولسمشر به سربیره د دې ستراتیژیکو همکاریو د سندونو پر لاسلیک کولو له دې درې وړ هیوادونو سره نور څه هم په پروګرام کې لري؟ په اروپا کې
د ولسمشر کرزی د اروپا سفر اصلي هدف د دغه درو سره اروپایي هیوادونو یعنی ایتالیا، فرانسا او انګلستان سره د ستراتیژیکو همکاریو او اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د سندو د امضا کولو موضوع ده چې دغه تر ټولو مهم هدف د دې سفر او دغو اسنادو توپیر دا دی چې په دوی کې د فرانسې د هیواد سره هغه سند چې امضا کیږي دا یو معاهده ده چې یو څه د همکاریو سطحه په دې سند کې یا په دې معاهده کې پراخه ده. یعنی د فرانسې هیواد به د افغانستان سره په دفاعي چارو کې او د امنیت په ساحه کې همکاری کوي. د دې ترڅنګ د زراعت او انکشاف دیهات په برخه کې هم خپل همکاریو ته ادامه ورکوي. همدارس د صحت په برخه کې، د فرهنګ او باسنشناسي په برخه کې، د لوړو زده کړو په برخه کې، په فرهنګي برخه کې او د افغانستان د زیربناو په جوړولو کې به دغه ټولې هغه مهمې ساحې دي چې په دغو ساحو په دنن کې به ډېر زیاتې نورې پروژې دي چې د مختلفو پروژو سره به د فرانسې هیواد د دغې معاهدې په چوکاټ کې خپلو مرستو همکاریو ته د 2013 کال وروسته ادامه ورکوي. نو دغه سند چې د فرانسیس امزا کیږي په کلی اعظم یو څه اهمیت یې ډېر دی او د امپارویو ساحه یو څه پراخه ده.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو اتحادیې سپریم کورټ بار اسوسیشن نن ټول پاکستان کې د احتجاج او عدالتي کاروانو کې د برخه نه اخیستو اعلان کړی. دوی دا کار پرون د وژل شوو وکیلانو د مرګ په غبرګون کې کړی. ظفر کریمی پی رپورټ لري.
کراچی کې د شورو په ورځ د کراچی بار اسوسییشن د درې غړو وکیلانو په وجنه نن د زیارت په ورځ د پاکستان سترې محکمې د وکیلانو اتحادیې یا سپریم کورټ بار اسوسییشن د کاربندیز او احتجاج اعلان کړی دی. د یادې شوې اتحادیې مشر یاسین آزاد د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په 40 غنټو کې د پیښه کې ککړ کسان ونیسي. دی وای حکومت څخه دا غوښتنه هم کوو چې وکیلانو ته د هغوی قانوني تحفظ ورکړي. نن د ملک په 113 بار کنسولونو کې وکیلان په احتجاج دي او ټول په عدالتي کاروایانو کې برخه نه اخلي. زمونږ د نننی کاربندیز مقصد هم دا دی چې د کراچۍ په پیښه کې ککړ عناصر ونیول شي او وکیلانو ته تحفظ ورکړل شي. بلې خواته د شیعه مسلک سره تعلق لرونکو خلکو ګوند شیعه علما کونسل د کراچۍ د وکیلانو په وجنه درې ورځنی ویر اعلان کړی دی. د یادونې وړ ده چې پرون د شورو په ورځ د کراچۍ سیمه ییز عدالت سیټي کورټ سره نږدې 4 نامعلومه موټر سایکل سورو په یو ګاډي د ودرولو وروسته ډزې کړې وې چې په ترڅ کې یې درې وکیلان فیصل جعفری، کفیل جعفری او بدر منیر وجل شوي او یو بلتن زخمی شوی وو. کراچی کې د های کورټ بار اسوسییشن غړی اقبال شاه اډوکیټ مشال رډیو ته ویلي چې په کراچی کې دا ډومبه ځل نه دی چې وکیلان پکې پنخه کیږي، بلکې د دینه مخکې هم داسې پیښې رامنځته شوې دي او په دې وروستیو کې دغه ډول پیښو بیخي زور نیولې دی.
مختلف قسم ته کیسونه چې کوم دی وکیلانو ته راځي، شپږی کې سیاسي دي اغه کې لسانی بنیاد باندې یا یو غاړې طرفنا چې وتی ټارګټ شي بدل طرفنا ټارګټ زیات در پدې کې شوې دي چې په اړې کې کم فرقه واقعیت دی یا لسانی دي یا سیاسي دي په پدې کې زیات کې وکیل کلام دي چې سمې دي کتلې چې ماته دا شوک د کمې ژبه ولا راغې ماته ته نو ترکیو
حال طبیعت د سند صوبې د کورنۍ او چارو وزیر منظور وسان کراچۍ کې د وکیلانو د وجنې د پیښې نوټس اخیستې ده او د سیمې پولیس مشر یې د خپل دندې څخه لری کړی دی. دې لړکی ما امر کړی دی او د رامباغ تاڼې SHO مې له دندې ګوښه کړی دی. د کراچۍ پولیس مشر څخه مې هم په دې حق له جواب غوښتی دی او ورته مې ویلي دي چې 40 غنټو کې دی د پیښې په حق له رپورټ جوړ کړي. کراچۍ کې د درې وکیلانو د وجنې په تور حکومت تر اوسه څوک نه دي نیولي او نه کومې ډلې د دغې وکیلانو د وجنې پړه په غاړه اخیستې ده. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږس په خبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د وسلوال لخوا په سلګونو سکولونه تباه کړل شوې دي. د دې سکولونو تباه کېدو وروسته په دغه سیمو کې یو شمېر ماشومان د تعلیم نه محروم شوې دي او ځینې سکولونه لا هم هماغسې بند پاتې دي. انیسا اجمل په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په صوبا خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د وسلوالو لخوا د سکولونو تباه کولو سلسله روانه ده، خو د ځایي خلکو په وینا اوس هم داسې ډېر ماشومان شته چې سکولونه یې تباه شوي دي او دوی له زده کړو محروم دي. په همدغه ماشومانو کې یوه فاطمه ده چې له مومندو ایجنسۍ سره تعلق لري. د سکول تباه کېدو وروسته هغه مشال ریډیو ته خپله کیسه داسې کوي. بل اړخته یو پلار غفار طوفان چې د ماشوم سکولیه تباه شوی دی، په دې پریشان دی چې د ماشوم یې درې کاله ضایع شوی دی.
تقریباً
که سه هم په قبایلی سیمو کې د تباه کړې شوي سکولونو د متبادل په توګه سه حکومتي پلان مخې ته نه دی راغلی، خو ځینې خلک د قبایلي سیمو پارلیمان غړي ذمهواره ګڼي چې په دې برخه کې فعال رول نه لوبوي. د خلکو هم په دغه شکایت چې کله مشال ریډیو د قبایلي سیمې یو سینیټر حافظ رشید نه وپوښتل نو هغه څه داسې وي. بلخوا د پاکستان خبری ایجنټس ای پی پی په خپل یو رپورټ کې د صوبا خبر پختونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک له خلیلی کې چې په صوبا خبر پختونخوا کې د سیلاونو او شدت پسندې له وجې قریبا 1200 سکولونو ته زیان رسیدلې دي چې د ټولو زیات زیان په سواد کې شوی دی.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته نه یوازې خبرونه او تازه رپورټونه نشر کوي، بلکې خسته خسته سندرې هم دراوري. یو رپورټ درته دراورو. وس په پاکستان کې د زنانه او د حقوقو او مقام لپاره کمیشن جوړ دی چې اوس یې په خیبر پښتونخوا کې هم په صوبایي سطح کار روان کړي. دا چې د داسې کمیشنونو د جوړولو څخه نتیجې راوځي او کنه، اول بیا هم پاکستان کې د ښځو سره زیاتی کیږي. په دې اړه ملیحه میرزاده رپورټ لري.
په پاکستان کې د ښځو د مقام لپاره کمی کمیشن په ډومبی ځل په کال 2000 کې جوړ شوی و. دا کمیشن چې یو قانوني حیثیت لري، د پاکستان ملي او بهرنیو ژمنو لکه د کال 1995 بیجینګ ډیکلریشن اینڈ پلیټ فارم فار اکشن او د 1998 کال د نېشنل پلان فار اکشن نتیجه ده. د دې کمیشن د جوړولو مقصد دا و چې د ښځو د پرمختګ، دوی ته برابري ورکولو، د دوی د مقام ښه کولو او د دوی پر ضد د تشدد او د حقونو په اړه کمی پالیسیانو، ګامونو او د پروګرامونو کتنه دکېږي. که څه هم د ښځو د حقونو لپاره داسې کمیشنې او قانونونه جوړیږي، خو بیا هم په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره کارکونکو ادارې د ښځو پر ضد د تشدد خبره کوي. دا پوښتنه چې آیا د دې کمیشن څه نتیجې هم مخې ته راځي او که څنګه او څه ګټه لري او کنه، په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو کمیشن یو غړي فرزانه علي مشال ریډیو ته وایي:
کوششونه په هر سطح کېږي، مدني ټولنې هم کوي. چې کله د کمی کمیشن رول مخې ته راغلی و، نو هغه وخت داسې ضرورت محسوس شوی و چې په صوبایي سطح هم داسې کمیشن نه موجود وي. دا وخت په پاکستان کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د مقام لپاره صوبایي کمیشن موجود دی، نو په دې لحاظ سره ډېر مهم رول دی. خو بیا مسله پکې دا ده چې په تېر یو کال کې چې کله نه دا کمیشن جوړ دی، زمونږ کارکردګي هغه عمره نه ده څومره چې پکار وه.
په پېښور کې د زنانه او د حقونو لپاره ادارې د عورت فاونډیشن یوه کارکوونکي شکیله بیبي هم وایي د داسې کمیشنونو سره د ښځو حالت له مخکې په پرتله ښه شي.
یو ډیر ښه خبره ده، ځکه چې دا ګورم چې دې سره به هم څه کافی بهتري راځي. او دې وخت چې کوم زموږ د کمیشن ممبران دي، وای لګیا دي خپل کار په ښه توګه کوي هم او هغه دلچسپي هم لګیا دي. موږ دا امید لرو چې دا کمیشن چې کوم دی، دا به د ښځو په حق کې ښه ثابت کیږي.
په لندن کې د یوې ادارې ګلوبل تامسن رویټرز فاونډیشن یو رپورټ 2011 کال کې پاکستان په هغه هیوادونو کې په دریم نمبر راوستللی چې د ښځو لپاره خطرناک دی. همداسې یو مثال په وروستیو د کرک د سیمې اوسیدونکو عثمان ایوب سره د جنسی زیاتی کیس دی. هغه د عدالت او حکومت نه انصاف غواړي.
انصاف تر اوسه پورې د ماغونه وختو د خلک زورور وکنه چې د ماورور په خپل وشتلو ما ته خو انصاف نشو ملو. ز ماورور ورکی لاړو او دې پسه بز د شکار کوم مټول خلکو ته وایلې دی او اچا نه منله ما ته انصاف نه ملوي دو. اخیری سپرین کورټ ته بز زم سپرین کورټ کې بناري وخم چې د کسانو ته د اوسو زما په مخ کې پانسه اړه.
دغه شان کیسونو ته په کتلو سره بیا د خیبر پښتونخوا حکومت د عوامي نېشنل ګوند یو غړي وسره چفي مشال ریډیو ته وایي چې عثما ایوب ته به انصاف بالکل ورکول شي او تمه لري آزاد عدلیه به د هغې په حق کې ښه فیصله وکړي.
دې کیس بالکل مونږ فالو اپ کړی ده. دې ته کوم قسم ته مدد ضرورت وو حکومت لیول باندې دې ته، یعنی سرکاري وکیل اور د خپل حکومت د دې کیس دا کې فل اسیسټنس ملاو شوی ده. او چونکی د معاملې سب جوډیس ده یا په دې کې فاینل ډیسیژنز نه دی هغه شوی، نو دې باندې مزید خبره کوون، یعنی مو به دا غوڼه ته دا دی یو بل اختیاراتو کې هغه کې مداخلت بووی، نو بهتر دا ده چې مو انتظار وکړو.
مسرت شفی وايي حکومت یې د ښځو د حقونو د تحفظ او د غوی د ښه مقام لپاره ډیر پلان
قانونونه لري
بل خو صرف قانون بزور شو غوانه مخکې بچنه کیدو اگر چې د وومن کمیشن جوړ شو فدرل لیول باندې خو د دې پسوبو کې د دې اوس پورې سیوای خبر پښتونخوا نه چې پکې باقاعده آفس نه ده جوړ اور موږ د وومن سټیټس حواله سره سو ایمو په حکومت ایمو په هغه کې آئین کې څه سوره قانون جوړ دي هغه ان شاء الله موږ تارو لیسټړي کوو او د کوم شونه حکومت دې موږ اسلام دین اسلام یا د خواتین حکومت حقوق دی هغه حواله سره هغه نفي کوي نو هغه به سټډي کوو او هغه مطابق به ان شاء الله امندمنټس وی نو هغه باندې به موږ سفارشات جوړو
که څه هم په پاکستان کې د ښځو لپاره قوانین او کمیشن نشته خو بیا هم په ملک کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارو په خبره په 2011 کال کې شپږ سوه اویا ښځې په بیلابیلو وجو وژل شوې دي چې زیاتره وژنه پکې د غیرت په نامه شوې
د ملیحه میرزاده رپورټ مورید اوریدونکو اوس هم د باز محمد عابد رپورټ اورو په کوزه پښتونخوا کې د باچا خان تلین منزل کیږي نو په جلال آباد کې ګڼ شمیر خلک وایي چې د باچا خان مزار وران ویجاړ پروت دی خو نه د افغانستان حکومت او نه هم د پښتونخوا حکومت دغه د مزار جوړولو ته پام کوي په دې اړه باز محمد عابد ته غوښتنه
کلیو پلو ننګرهاریان په دې خوښ دي چې د ادمی تشدد د سپه سالار او خدایي خدمتګار تحریک بانی باچا خان په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی نو لبل پلو په دې اندېښمن دي چې په تیرو 15 کلونو کې د هغه مزار او ګمبد جوړ نه کړی شو په ننګرهار کې د پژواک خبري اژانس خبریال عبدالمجید هاشمی د پښتونخوا له حکومت نه غواړي چې د نوموړي مزار ژر تر ژره جوړ کړي
دیو مشر په هیڅ دیو بابا په هیڅ باندې دیو داسې سیاستوال په هیڅ باندې چې هغه نړۍ تسلیم کړی دغه مزار په ډیر بد حالات کې پروت ده زما غوښتنه ده چې په پیښور کې چې د باچا خان د کلیزې لپاره په اونۍ اونۍ او په ورځ ورځ باندې تیاری نیول کیږي لږ د مهرباني وکړي د باچا خان په دسترخوان را لوی شوی سیاستوال چې اوس د دنیا په مزو چلچو سره اخته دی غوې د مزار ته هم سر راښکاره
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد مل شینواری هم د افغانستان او پښتونخوا له حکومتونو غواړي چې د باچا خان مقبره د هغه له شان سره سم جوړ کړی شي
افغانستان کې د ډیرو مصنوعي شخصیتونو مقبره ډیره مجلله ډیره ښکلې جوړه شوې ده د مقبره تر اوسه نه ده جوړه شوې او په ډیر بد حال کې ده زما غوښتنه د اطلاعاتو کلتور د وزارت نه د ننګرهار د ادارې نه ده چې دغه مقبره د هغه د شخصیت سره په تناسب په ښکلي انداز کې جوړه کړي او د کوزی پښتونخوا د صوبایي حکومت نام غوښتنه لرم چې باچا خان زمونږ د دوی شریک او مونږ د دوی شریک خلک یو راغوي هم د غشمنم کړي و چې د دوی مخبره به په ډیر خولي او مجلل ډول باندې سمره چې د شخصیت د جوړی نو هله مې ده چې دوی غشمنه پوره کا
شاعر او لیکوال امر الله امید وایي چې د باچا خان د مزار په لیدو زوريږي
باچا خان په خپل وخت کې د سیمې لپاره ډیر لوی حسیده مګر اوس چې مونږ تاسو په جلال آباد کې د مخبره ګورو یا حالت ګورو سړی زوريږي کم تر کم خو هغه کار چې پخوا په تیرو کلونو کې شروع شوی دی هغه د ګمبد جوړولو او نیمګړی پاتې دی نو دا خو باید سر ته ورسیږي ځکه چې دا د ننګرهاریانو غوښتنه هم ده د ټولو پښتنو غوښتنه ده او د سیمې مشورو د سیمې په خلکو کې لوی ځای لرو
د خلکو د دې غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي
په دې رابطه باندې د اطلاعاتو او کلتور ریاست ته کومه دنده نه ده سپارل د باچا خان کورنۍ او د هغه د سیاست د ډګر ژمنوالو د افغانستان حکومت ته او دولت ته دا وړاندیز کړی دی چې باچا خان مزار مونږ جوړو زما وړاندیز دا دی چې کچیر د دوی کورنۍ دغه افتخارات غټي او ادي ویاړ ته سره مينه وي زه هیله غوښتنه کوم چې زر تر زر د باچا خان خبر جوړ کی
د زیاتوی ک د پښتونخوا حکومت د مزار په جوړیدو کې ځان بے وسه غنی نو د افغانستان حکومت ته دا واک ورکړي چې د هغه مزار او ګمبد په اساسي توګه جوړ کړي
باچا خان وی کورنۍ ته یو کلی ته یو کورته منسوب شخصیت نه دی په ځانګړي توګه پښتون قوم ته او افغانستان ته منسوب او مربوط شخصیت دی زما هیله غوښتنه ده چې افغانستان اسلامي دولت ته دا اختیار ورکړي چې تر څو دغه مخبره جوړه کړي او که بیا په دې برخه کې هم چې د ظلمونه پوره نه و نو زه فکر کوم چې ننګرهار فرهنګیان ژورنالیستان او دغه شان قومي مشران علما کرام او ټول مخور شخصیتونه دې ته چمتو دي چې د باچا خان مزار او مقبره په خپل شخصي بودیجو باندې جوړه کړي
د یادولو د چې باچا خان د 1908 کال د جنوري په 6 نیټه د پیښور په لیډریډنګ هسپتال کې وفات شوی وو چې د هغه له وصیت سره سمې جسد په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی وو باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد
سه مشال ریډیو او ریډونکو تاسو مشال ریډیو او ریو د مشال ریډیو نظم خبرونه تاسو په انټرنیټ هم اوریدئ شئ او زموږ څخه پیډه غوښتي
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اور دونکو لسنی میں بجے دے راضی چھ ال گلایز نہ خبر نو سر ٹکی اور
دا پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رزگیلانی وای په لانجمن خط کې د فوز بیان غیر آئینی نه و. پاکستان او هند د ترکمنستان نه د افغانستان د لاري ګیس پایپ لاین تړون ته نږدې شوي. په کوټه کې په هدفي وژنو کې د دوه سرکاري چارواکو په شمول درې تنه وژل شوي. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن نن په ټول هیواد کې د احتجاج او عدالتي کاروایانو کې د برخې نه اخستو اعلان کړی دی. کابل کې د امریکا سفارتخانه په یو بیان کې ویلي د افغانستان د سولې بهیر په حق له امریکای دریس په دوامدار توګه غلط تعبیر شوی دی. روس ویلي د شام پر ضد د ملګرو ملتونو بندیزونو مخالفت وکوي او د مصر قاهره ښار کې په زرګونو خلکو د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د واک نه لری کولو پاسون لومړی کلیزه ونمانځله.
له ګلایزمو د خبرونو سر ټکی وریدل اوس هم لانی له خالد څخه د پاکستاني ورسپانو د اداري غټ ټکی ور
مشرق ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې په کوزي کورمه کې د یو لس کلونا شپږ دیرشو کسانو یو کمیټي د امن لپاره جوړه شوې ده. اداریه لیکي چې دا ګام یقینا د ستاینې وړ دی او که کمیټي د ټل او پاړچنار د سړک حفاظت او د امن راستو لپاره په سنجیدګۍ سرکار وکړي او حکام هم خپل کردار په صحیح توګه ولوبوي نو هیڅ وجه نه ده چې په دې سیمه کې د یو زمانې ناروانې مسلې به ختمې شي. اداریه اخیره کې زیاتوي چې باید د کمیټې هر یو وګړی خپل کار په اخلاص سره وکړي او څه قسمه جنگ جګړو په ځای پر ورولای سره وخت تیر کړي. دغه شان ورسپاڼه جنگ خپل اداري کې لیکي چې پنجاب اسمبلی د نهي پر ورځ کوم 15 قراردادونه منظور کړي وو. په دې کې یو قرارداد په ټولو سرکاري او نجی تعلیمي ادارو کې قابل اعتراض د موسیقۍ دستورو بندیز هم دی. ورسپاڼه لیکي چې تر څو په تعلیمي ادارو کې د غیر اخلاقي کارونو اجازت ورکولو خبره ده نو یو پوهه کسبه د دې حمایت کله هم ونه کړي. خو د موسیقۍ د دستورو کې به څوک د اخلاقي او غیر اخلاقي پروګرامونه ټاکنه کوي او دا سینا چې دې قرارداد په شاپ ټول ثقافتي پروګرامونو هم بندیز ولګي. رسپانه لیکي چې یو طرف ته په تعلیمي ادارو کې د موسیقۍ په دستورو بندیز لپاره قرارداد راوړی شو نو بل لړخته یو بل قرارداد د موسیقۍ په دستورو د بندیز نه لګولو په حق کې راوړی شو. په کار دا چې دا قسمه قراردادونو په ځای حکومت په صوبه کې تعلیمي ادارو طرف ته پاملرنه وکړي او چې کومې ستونزې ورته مخې ته دي د هغې لری کولو طرف ته توجه ورکړي. ایکسپریس رسپانې خپلې ادارې کې لیکلي دي چې وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی سره د پاکستان پوز مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی، د استخباراتی ادارې مشر لیفټیننټ جنرل احمد شجاع پاشا او خارجه وزیر هینا ربانی کر ملاقات وکړو. په کوم کې چې هغوی د قومي سلامتیا په اړه خپل منځي سلام مشورې په خبره متفق شو. اداریه مخکې لیکي چې په موجوده حالاتو کې دا ملاقات د خوشحالۍ وړ دی ځکه چې دې سره نه یوازې ډېرې افواګانې ختمې شوې بلکې بارني قوتونو ته هم دا پیغام ملاو شو چې د پاکستان جمهوریت ته هیڅ قسمه خطره نشته. اداریه اخیره کې لیکي چې لا اوس په حکومت د عوامو مسلو ته او پوز په خپل کارونو اړخته توجه ورکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
او په دې برخه کې سندیکیټ خبرونه په افغانستان کې د بشر حقوقو په اړه لیکنه کړې او فاینانشل ټایمز ورسپاڼې بیا د ایران د اټومي پروګرام مسله راخیستې او په دغه هیواد د لیدزوالو پر بندیزونو تبصره لیکلې. حسیبه شهید د دې دوړو مقالو غټ کې دروري.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون یو مشر محمد موسی محمودی پروجیکټ سندیکیټ خبرونه کې په افغانستان کې د خزو پر وزه باندې خپل مقاله د قندوز 15 کلنې سهار ګل لغه میزه پیلوي چې تر و میاشتې پورې خپل اسخرګنې په بند کې ساتلی و. د لیکوال په وینا پر سهار ګل د خاوند او نورو لخوا ځکه ظلم کېده چې د دوی په خوخې لجنسي کاروبار کولو نه انکار کاوه. د لیکوال په وینا په تیرو لسو کلونو کې کمیسون له خزو سره د زور زیاتی نولس زره شکایتونه ترلاسه کړي او که څه هم په ځینو برخو کې پرمختګونه هم شوي، خو بیا هم په دې لړ کې اوس هم لوی چیلنجونه مخې ته پراته دي. نوموړی ځینې هغه عملونه په ګوته کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کولو سبب ګرځي. خپرونه کې راغلي لومړی دا چې افغان ټولنه کې په دودیزه توګه نارینه برلاسي دي، نو ځکه ښځې له اساسي حقونو بې برخې دي. دوهم دا ښځې له خپلو حقونو څخه بې خبرې ساتل یوه سیاسي ګټه هم لري او بنسټپالې ډلې په دې برخه کې د ولس د لویې برخې ملاتړ لري چې طالبان یې یوه بېلګه ده چې د کلیوالو او قبایلو د زړه ګټلو لپاره یې د ښځو ضد تګلاره خپله کړې وه. درېیمه وجه یې دا ده چې د ښځو د شخصي خوندیتوب پر ځای د کورنۍ د ویاړ او د عزت زیات خیال ساتل کېږي. او د لیکوال محمد موسی محمودی په خبره د ښځو په اړه د ولسی قانون سازی پر ځای سالیسی او شرعي قانون عملی کېدو ته زیات ارزښت ورکول کېږي چې په نتیجه کې په پراخه کچه مجرمان له سزا خلاص شي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه بیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خپله مقاله کې وایي نړیواله ټولنه له شاوخوا یوې لسیزې راهیسې د بندیزونو له لارې د دې هېواد د اټومي پروګرام د سرته رسولو په برخه کې بې لاسته راوړنې هڅې کوي. د ورځپاڼې په وینا اوس اروپایي هېوادونه هم پر ایران د اقتصادي فشار زیاتولو لپاره د امریکا له هڅو سره ملګري شوي دي. ورځپاڼې زیاتوي د ایران د تیلو پر صادراتو او د مرکزي بانک پر پانګو بندیز به که څه هم وار له مخه د دې هېواد د غیر منظمه اقتصاد څخه راپورته شوو ستونزو سره مخامخو خلکو تکلیف نور هم زیات کړي، خو بیا هم د لویدیځو هیوادونو د فشار زیاتولو ګام سم دی. فاینانشل ټایمز پر مخ لیکي که په بندیزونو سم عمل ونی شي نو دا به اسرائیل د ایران پر اټومي بټیو برید ته وهڅوي، چې نه یوازې به سیمه ییزه جګړه رامنځته کړي بلکې ایرانیان به له یو کمزوري حکومت سره د ودرېدو لپاره یو موټی کړي او ورسره د اټوم بم د جوړولو هوډ به نور هم پیاوړی کړي. ورځپاڼه لویدیځو هیوادونو ته سلا ورکوي چې ایران د خبرو اترو میز ته د راوستلو لپاره هر ډول امکان پرانیستی وساتي. د فاینانشل ټایمز په وینا دا کېدای شي د امریکا لپاره ځکه ستونزمنه وي چې په امریکا کې څه کال انتخابات کېدونکي دي او هلته د دې میکانیزم د لا پیاوړتیا لپاره فشار زیات شوی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو په دې وروستیو کې چې سعودي عرب او قطر د عرب لیگ د پلیټ فارم په کارولو په شام کې د اقتدار د انتقال په موخه پیل شوی کمپاین کې مخکې رول ولوباو، رپورټونه وایي چې د دواړو خلیجي هیوادونو په شام کې روان د یاد سازمان له څارونکي ماموریت څخه خپل کتونکي بهر ته وایستل. په عین حال کې روس ویلي چې په شام د بندیزونو لګولو او یا په ضد د پوځي اقدام کولو د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل د پریکړې مخالفت به وکی. هارون باشا یې پاړه رپورټ لري.
د رایټرز ایجنس پر راپور کې راغلی د سوریا د نارام حالاتو د سارون کې یو سلو پنځه شپېته کسیزې ډلې څخه له یوې میاشتې وروسته د خلیجي هیوادونو د پنځه پنځوس سارون کوتنه به په یاد هیواد کې د عرب لیگ د ماموریت باور ته بله یوه ضربه ورسوي. په دا وروستیو کې په سوریا کې د عرب لیگ د سار په ماموریت له دې کبله چې په ترڅ کې سوریا رژیم ته وخت ورکړل شوی سو خپل سیاسي مخالفان او وسلوال مزاحمت کوونکي لا هم وځپي سخت انتقادونه وشول. دا هم ویل کېږي چې سوریا ته د داسې یو ماموریت لیږدول چې د دغه ځای د تاوتریخوالي پیښې په پام کې نیولې خوشي خو سیړلې نشي. په داخلي توګه له تقسیم شوي عرب لیگ او هم د ورته حالت سره مخامخ د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه د سوریا پر ضد د کوم کوټلي اقدام د کولو فرصت له لاسه واخیست. بیا هم دا جانس په لیکنه د عرب لیگ دا غوښتنه چې ولسمشر سدی د واک په پریښودلو په سوریا کې د اقتدار د انتقال لار هواره کړي د یاد سازمان د وشپېته کلن تاریخ بې ساري اقدام ګڼل کېږي. که یوې خواته په سوریا کې د عرب لیگ د مشن له پیل راهیسې د دې هېواد د اپوزیشن ډلې او هم یې دولتي خبري جان سنا د سونو وژل شوو سوریانو په یادولو ادا کوي چې د غلطا د تاوتریخوالي په پیښو کې اضافه شوې، نو بلې خواته رسنیو په سوریا کې د عرب لیگ د ماموریت د سوډاني مشر جنرال محمد البادی خبر راغستې چې وایي د دوی د ماموریت په موده کې یوازې یو سل او شپږ دېرش سوریایي وګړي وژل شوي. د سوریا خارجه وزیر ولید عبدالمعلم هم د تیرې نهې په ورځ په دمشق کې د یوې خبري غونډې پر وړاندې په دغه هېواد کې د تاوتریخوالي په پیښو کې د زیاتوالي خبرونه تایید کړل چې د رویټرز ایجنس په خبره نوموړي بیا د سوریا وسلوال یاغیان تورن کړل چې وی ویل د سارونکو له موجودیت څخه په ګټې اخیستو یې د امنیتي ځواکونو پر وړاندې عملیات تیز کړي دي. اجانس په وخت کې د بحرانونو د سیړنې په یو نړیوال سازمان کې د سوریا لپاره د سیړنکار پیټر هارلینګ د یوې لیکنې حواله ورکوي چې په سوریا کې د عرب لیگ وروستی کردار ګټور وو او دا چې د دغې ټولنې له مداخلې پرته کېدلی شوه چې د لا ډېرو سوریانو وینه توی شوې وه. نوموړي زیاته کړې د عربي پلان پترس کې سوریا ته یو چانس په لاس ورکړل شو سو د خپل داخلي بحران جاج واخلي ورڅخه د وتلو په لارو چارو پرې له عربي هیوادونو سره خبرې وکړي او دغه شان په دغه مسله کې د لویدیز د ښکېلتیا مخه ونیسي. اخوا په ماسکو کې وی خبري غونډې ته په وینا کې د روسیې خارجه وزیر سرګی لیوروف ویل چې حکومت به د امنیت شورا د هر هغه قرارداد چې مخې په سوریا د یو اړخیزه بندیزونو د لګولو او یا هم د پوځي مداخلې لار هوارول وي مخالفت وکړي او زیاته کړه موږ په اصولي توګه د سوریایي ټولنې د ټولو خواوو ترمنځ د یو انغښتونکي ډایالوګ د پیلولو ملاتړ یو او د داسې کولو لپاره ظاهر ده موږ داسې انګیرو چې په خبرو اترو کې د هغوی د شرکت هدف به یو یې موافقتنامې ته رسېدل او په نتیجه کې د خپل هیواد او د خپلو خلکو د راتلونکي لپاره مسؤلیت اخیستل وي. دا په داسې حال کې ده چې د عربي هیوادونو خارجه وزیرانو د تېر اتوار د ورځې په خپلې لیدنه کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل سو د سوریا د مسلې د حل په لړ کې د عرب لیګ رامخته کړې منصوبه خپله او عملي کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو، د کندهار د میرویس روغتون ډاکټران وایي چې په روغتون کې د عملیاتو، اپریشنز او تداوي سامانونو بشپړ زړه شوي دي، په بشپړه توګه زړه شوي دي، خو د ناروغانو شمیره یې ډیره لوړه شوې ده، ځکه نو د بیړنیو ناروغانو درملنه په خپل وخت نشي کېدلی. سید شاه سقیم پی رپورټ لري.
د میرویس روغتون ډاکټران وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د کندهار په ناروغانو سربیره د نورو ګاونډیو ولایتونو ناروغان هم دوی ته راځي، خو دوی نه دومره ډاکټران لري چې ټول ناروغان تداوي کړي او نه هم نوي او پرمختللي سامان آلات. د یاد روغتون مسؤول ډاکټر داود فرهاد وایي چې د عملیات خونو وسایل یې 15 کاله پخواني دي، خو دوی اوس هم ورباندې هر میاشت د زرو تنو په شاوخوا کې ناروغان عملیات کوي. دوی وایي د میرویس روغتون ناروغان د تیر په پرتله ډیر زیات شوي دي او د هغوی د ساتنې لپاره له دوی سره خونی هم کمې دي.
دوه عملیات خونې چې اوس موږ فعلا لرو او په هغه کې د 1999 کال څخه راهیسې په دغه دوی عملیات خونې کې څلور میزه د عملیاتي څخه استفاده کوو چې په اوایلو کې 3500 تر 1500 مریضان عملیاتي دل. اوس په دغه عملیات خانه کې تقریبا نظر په شاوخوا کې مریضان عملیاتي دي چې یو میاشت کې دا امکان نه لري چې سټنډردونه مراد شي.
ډاکټر فرهاد وایي په وار وار مرکز ته ویلي دي چې زموږ ستونزه را حل کړي، خو د ده په خبره تر اوسه پورې مرکز د دوی د ډاکټرانو شمیره لا هم نه ده دومره لوړه کړې چې وکولی شي دوی زیات ناروغان په خپل وخت تداوي کړي. دی وایي هغه تشکیل چې موږ ته د مرکز لخوا راکول شوی دی اوس مو په خپله تر هغې اندازې زیات بسترونه جوړ کړي دي، خو بیا هم هر وخت د ناروغانو شمیره تر بسترونو زیاته وي.
تشکیل چې د وزارت لخوا موږ ته منظور شوی دی دغه څخه اضافه موږ هغه بسترونه یې شي نظر په ضرورت بده دي او زیات خلکو د مشکلات په خاطر باندې تقریبا 440 بستر اوس موږ فعال یې شي دي. طبعا په کیفیت کار مو لږ وي کم وي په دې خاطر باندې چې پرسونل په کافي اندازه نه لرو.
د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا هم مني چې په میرویس روغتون کې ډاکټران او ناروغان ګڼې ستونزې لري، خو وایي هڅه کوي چې ډیر ژر په یاد روغتون کې شته ستونزې ختم کړي. دی وایي زموږ د روانو هڅو په نتیجه کې څو ورځې وړاندې په میرویس روغتون کې د داخله ناروغانو د تداوي لپاره یوه بیړنۍ څانګه خلاصه شوې ده. ډاکټر پخلا وایي دغه څانګه د سره صلیب په مالي مرسته جوړه شوې ده او د هرې بیړنۍ پیښې ناروغان به لومړی هم دلته تداوي کیږي.
د داخله ناروغانو عجله څانګه ده تقریبا د یو کال په موده کې دا د سرس په ډیر اساسي شکل سره ورغول شو. دیارلس وطاق لري فعلا اته چپرکټه پکې ځای پر ځای شوي دي. هر بیړنۍ او عجله وخت د داخله ناروغانو چې راځي د لیبه اول راځي معذب کسان د لیسته ډاکتران نرسان د هغه مریض معاینات په ترسره کیږي.
دی وایي په دې سربیره هڅه کوو چې د میرویس روغتون نورو پاتې اوو څانګو ته هم ورپېښې ستونزې ختمې کړو. میرویس روغتون د جنوب لویدیځې حوزې په کچه یوازینی روغتون دی چې په کندهار سربیره ورته د زابل، هلمند، روزګان او نیمروز ولایتونو ناروغان هم راځي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
اوریدونکو، مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو زمنګ نړیوال پښتون تاسو اوریدل اوس بیرته خبر پښتونخوا سیمه ته ځو. ډیر کوستان چې غریز سیمه ده او د خبر پښتونخوا د ټول نه لوی او قیمتي لرګو ځنګلات لري. مقامی اوسیدونکو وایي چې دغه ځنګلات ډیر په بهتر سو به رحمتوګه غوڅیږي او کټکیږي، خو حکومتي واکمنان پې خاموش دي. په دې اړه د رپورټ اورو.
د ضلع دیر کوهستان سیمه د خیبر پختونخوا د ځنګلاتو لویه سیمه ده چې پکې د خلرګو ځنګلات، دیار، فیوج، بنجان او یو شمیر قیمتي لرګو ځنګلات موجود دي. زی اولس وای چې دغه قیمتي ځنګلات ضایع کیږي او ډیر به په ترسی سره کټ کیږي چې په کټ کولو کې بل بل ګوندونه شامل دي. دغه سیمه غریزه سیمه ده او د کال شپږ میاشتې په واورې پرتی وي او مقامي اوسیدونکي د خشاک په توګه هم دغه ځنګلات استعمالوي. دیر کوهستان بعض اوسیدونکي په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل.
زمانم عزیز الرحمن د پاتراکو سیدن کې ما د هلکو کوستان
څنګه ډیر زیاتې بدرېغه په بدرته سره کټ شوې او دا غي لوی وجه دادا چې په دې علاقه کې مونږ ته تکلیف دی د سیزرو د لرګو. زه به تاسو ویم چې په یو یو کلي کې د یو یو لاکھ پټواري دیار سوچا چې دا هغه ارمون روپی یا کرولن جوړیږي دا په دې جمع کې یو یو کله کټ کوي.
ما جی عبدالمستان نوم دی بریپورٹ اوسیدن کې دلته چې کوم ډېر بدرې غجی د ځنګلاتو کټای کیږي په دې کې چې کوم ذمہ وار کوم فارس ګاټان دی هغه هم بالکل دغه نه کوي. دا چې د قوم کسان هم دی خو ما خیر چې 10% خلک دا غواړي چې اردا دغه دی دغه نشي کټ نشي کنه او دا چې نور پکې دغه خلک ډېر زیات دا خلک سیزي.
یو بل مقامی اوسیدونکو وایي کچري حکومت دې سیمه ته ګیس ورکړي او عام اولس ته په ارزان نرخ د سوانه ضرورت پوره کړي نو ځنګلات به هم بچي او د دغه لوجې راتلونکي زیانونه به هم کم شي.
زما محمد هارون نوم دی او اندر کلکوٹ باشندہ یم دی لوکل کسیما دی کی بالکل دی کی ٹمبر مافیا ہمشتے د قوم مشران پکی مین وال دی گورنمنٹ پکی مین وال دی او باقاعدہ دی یو شیئر جوڑ کڑے دی او قوم تو پکی صحیح ریل ٹیم نہ ملاوی یو ونه تقریبا 30-40-50 لاکھ روپے یو ونه جوڑے.
د ځنګلاتو کټای او مقامی اولس ته په ارزانه توګه خشاک ورکولو په اړه مو چې کله د صوبایي وزیر ځنګلات واجد علي خان څخه پوښتنه وکړه نو هغه ویل چې دغه ځنګلاتو کې صرف 6% د حکومت دي باقي 90% د قام دي ولې دوی بیا هم هڅه کوي چې دغه ځنګلات په سنه ساتوګه بچ کړي.
حکومت اور مرکزی حکومت دتے منڈے پورے تقریباً گیس پائپ لائن منظور کرے کہ پاکستانی کار روان دی اور دائم یقین دے چین چاہتا نا مخت بم دس دغه جی دا گیس جی دا بلاڈ شی کرن جو ٹیمبر مافیا پر فور ملک موجود تھا اور دا وہ کوشش دا رہے کہ اخی زنگلاتو بلی دل کٹائی ہو جی وہ پدے کے زیو خبر کر غوڑا وچ پدے کے بیان کھول لگڑ جی مواری
د مقامی اولس وینا دا چې حکومت ته دغه قیمتي ځنګلاتو بچکول لپاره په هنګامي توګه ګامونه پورته کړي. یو طرف ته د پقام کې د ځنګلاتو اهمیت راوستو په اړه پوهه راولي او بلخوا ارزان خشاک ته دغه سیمه ته ورکړي. نیاز احمد خان مشال ریډیو دیر کوهستان.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
دوام لري او اوس مونږ تاسو ته لکه څنګه چې مخکې مو درته ویلي ونیز پروګرام اتلان دراورو د مشال ریډیو اتلان خپرونه له انګریزانو څخه د پښتنو د حقونو د اخیستلو لپاره د مبارزه کوونکي کاکاجي صنوبر حسین په اړه د لړۍ دوهم پروګرام دی. دا پروګرام زه تاسو ته برابروم او تاسو د هرې پنځشنبه او جمعې په ورځو اوریدئ شئ. راځئ چې وایو
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان پروګرام ښاغلو اوریدونکو د خپل کوربه بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومنئ. تیرونه مو په اتلان خبرونه کې د پښتنو د حق غوښتونکو سیاستوال او ولسی مبارز ښاغلي کاکاجي صنوبر حسین مومن پاړه د پروګرامونو د لړۍ لومړۍ برخه واوریدله. دا ځلې دوهم برخه دراورو. تیرونه مو واوریدل چې صنوبر حسین مومن د 1990 کال د جنوري د میاشتې په دریمه نیټه د پېښور سره نږدې په کاګه ولکلي کې په داسې مهال زیږیدلی و چې په سیمه د انګریزانو قبضه وه. هغه په ښوونځي کې استاد و چې د مزدورانو او دیقانانو له یوه تنظیم څخه یې د انګریزانو پر ضد خپله مبارزه پیل کړه. څېړونکی او لیکوال همیش خلیل چې پر کاکاجي صنوبر حسین یو کتاب هم لیکلی د نوموړي د ابتدایي ژوند په اړه وایي.
هغه خپل کې مخکې استاد و کنه
او هغه استاد په دوران کې بیا د سوشلیست غونډیو کنه هغه رښتوم چې کوم رساله وویستل اسلام رساله وا یا فرض کا دی کی تلے او فرض کا دغه ته دا سوچي آزاد کا به نو ته ولته کې ډیر جون تیر کړو کنه
په هغه وخت کې د باچا خان په مشرۍ د ټولنیزو چارو د سمون او انګریزانو د وتلو لپاره هلې ځلې کوونکې خدایي خدمتګار تحریک ډیر شهرت درلود او د وخت ډیر مشران په دې تحریک کې شامل وو خو کاکاجي صنوبر حسین په دې کې ځکه شامل نشو چې نوموړی د عدم تشدد د فلسفې خلاف وو او د انګریزانو خلاف یې په وسلواله مبارزه یقین درلود. کاکاجی د عدم تشدد سیاست د وخت او حالاتو مطابق نه غاڼه او د خپل مزاحمتي سیاست د سوچ لرلو لوجه د هندستان د ازادۍ یو نوملي ستوري سوباش چندر بوش د نوجوان بهارت سبا په نامه تحریک کې شامل شو. کاکاجی صنوبر حسین په ډیرو سختو حالاتو کې ځینې مجلې او رسالې چاپ کړې. دا مجلې بعد انګریزانو لخوا وخت په وخت بندیدلې خو کاکاجي صنوبر حسین مومن همت نه بایلو او بیا بیا به یې د دې مجلو چاپول شروع کول. څېړونکی حنیف خلیل وای
کاکاجي صنوبر حسین چې کومې مجلې وې نو هغه خو په ډېرو مشکلاتو کې دا کارونه کړي دي او دا مجلې چاپ کړي ځکه چې اتلس کاله خو کاکاجي صنوبر حسین جلا وطن وو د انګریز د سرکار نه پټ وو مفرور وو او په قبایلي سیمو کې به خپلې هلې ځلې جاري ساتلې. بیا د قبایلي سیمو نه هغه د خپل سرګرمو سره سره د صحافت د لارم د پښتنو خدمت کول وختل او په صحافت کې داغه چې د قبایلي سیمو کوم رسالې خورولې په هغه کې په 1910 کې هغه یو رساله شروع کړه چې هغه نوم سیلاب وو او په سیلاب سره سره بیا هغه چې کوم رسالې چلولې چې کوم اخبارونه نو په هغه کې ټوله رساله وشوله او بیا وروسته هغه بیا یو ادبي مجله چلوله چې هغه نوم اسلم. نو دا اسلام ادبی مجله و دا غړوم به چې کوم لاغي کارو هغه سیاسي او صحافتي او د انګريز خلاف دا غي د جدوجهد د پاره دا رسالي خبرونه غو چاپ کړل.
کاکاجی صنوبر حسین په دې رسالو کې د سیاسي او ادبي لیکنو لاره په خلکو کې سیاسي شعور پیدا کوو خو څېړونکو همیش خلیل وای چې دا خبرونه ډېر کمزورې وي او همدا وجه وا چې دا غړډله تر ډېره حدا وړه پاتې شو. کاکاجی صنوبر حسین د خورو ورو مقالو ترڅنګ په سیاست او ادب هم ګڼ شمېر کتابونه لیکلي خو سره له دومره ډیرو لیکنو او آثارو هم کاکاجی صنوبر حسین مومند په خپل ژوند کې کوم کتاب نه و چاپ کړی. حنیف خلیل د دې وجه دا سیخی
کاکاجی صنوبر حسین خو په خپل ژوند کې دا یو کتاب هم نه چاپ شوی او څومره ځکه چې هغه سیاسي هلې ځلې او هغه دومره یعنی لالهاند ژوند چې خپل کتابونه چاپ کول مو کور ته نه په لاس ورغله.
آیا د هغه لیکنو ادبی کارونو او صحافت هغه مره شهرت نه درلود لکه نن سبا چې خبرونه تر لاسه کوي او خلکو ته تر لری لری پیغام رسي؟ د دې جواب د لیکوال مجلې ایډیټر نورول بشر نوید داسې راکړه.
اچھا کہ پرونی صحافت اور ننی صحافت کے نظم کے آسمان فرق تھے. ننی صحافت نو آغا کمرشل صحافت تھے دا آغا جیبا چرا دا آغا کڑوڑی چیری نو آغا مشنری نو دی دا کاکاجی صنوبر حسین صحافت چرو آغا ٹول یو مشنری یو نظریاتی صحافت ہو آغا دا دیر پر نکول چیز دا سی چاپ کوم و دا دے کے بدا ہر رازی دا آغے بدا قیمتی دا پرچہ بخرچی گیا و دا دے بدا قیمتی په بدل کې بزه څوک بلیک میل کوم او د هغې نه به زه دا پیسې جوړوم. هغه د لفافت کلچر صحافت نو اوس خو د لفافو صحافت دی لفافت کلچر صحافت دی هغه د هغې صحافت نه ځان له یو جدا یو ځانګړی صحافت کړی دی. هغه صحافت د دې لپاره کړی چې هغې باندې خلکو ته اویرنس ورکړی دی خلکو ته یو شعور ورکړی دی سیاسي شعور یې ور ورکړی دی. کوم بیا ته چې هغه نه دی رسېدلی هغه ته خپله پرچار رسول دی اغل ته خپل لیک رسول دی اغل ته خپل आवाज رسول دی.
په هغه وختونو کې کلیوی خوا خان شهید صمد خان اڅکزی او باچا خان د عدم تشدد لپاره د انګریزانو خلاف هلی ځلې کولې، نو لبل خوا فقیر پی په وزیرستان کې د انګریزانو په ضد وسلواله مبارزه کوله. ډیر پر کاکاجی سنوبر حسین دا تنقید کوي چې نوموړی ولې په دوی کې د یو چا سره نه یوځای کېده. لیکوال او څېړونکی حمیش خلیل وایي چې کاکاجی سنوبر حسین د عدم تشدد د لارې په حق کې نه و او نه هم د خپلې وړې ډلې سره د فقیر پی تر څنګ ودرېدو ته زړه ښه کړ.
یاره خبره دا ده چې فقیر ای پی چې کوم کنه اخو د اغازی سړی وو کنه، یعنی پښتانه چې کوم هغه د کاکاجی سره زیات نو دا ډیر ډیر ورکوټی پارٹی ودلته کنه.
حنیف خلیل هم وایي چې هغه وخت په پښتنو کې اتفاق نه وو او هر سړی ته خپل لار سم ښکاری ده.
خبر دا چې اول خو پښتون پښتانه چې دی دوی صرف په یوه خبره اتفاق کوي او هغه خبره دا ده چې خپله کې اتفاق به چرې هم نه کوو، په دې خو متفق دي. نو په هغه وخت کې خو پرېږده، نن تاسو وګورئ زمونږ د پښتنو څومره سیاسي ګوندونه دي، څومره پارټۍ دي، اوس هم نه را یوځای کېږي. ټولو خبره به دی چې د پښتون دپاره حق غوښتل دي، خو پارټۍ جدا جدا دي او په بېلو بېلو لارو روان دي، په منشور کې هم فرق دی. او په هغه وخت کې مسله دغه وه چې کاکاجی سنوبر حسین چې د کومې ډلې سره او د هغې بل منشور او مقصد او منشا وه، او باچا خان د بل یو ګوند ملګرتیا کوله. نو سره د دې چې بنیادي ایجنډا یوه وه چې د دې ځمکې نه به انګرېز وباسو، د انګرېز نه ازادي حاصلول پکار دي او د دین نجات ترلاسه کول پکار دي، خو د هغه دپاره لارې بېلې بېلې دي، اختیارولې او کوشش نه ده چې کومه موثره ده. نو سنوبر کاکاجی، سباش چندر بوس او د ځینې نورو خلکو ته دا لاره زیاته موثره ښکارېده، اثرناکه ښکارېده چې باید انګرېز سره مقابله وشي، او دغه بلې ډلې ته دا اثرناکه ښکارېده چې باید عدم تشدد په زور باندې انګرېز قایل کړی شي.
خو نور البشر نوید وایي چې پخوا خلکو د سیاست پر ځای په حقیقتونو ولاړ جدوجهد کاوه او د یو سیاستوال سره د کیناستو لپاره د منافقت لار نه اختیاروله.
څنګه چې اوس کانفرستان په مختلفو شکلونو کې دی، هر یو د خبره کوي، نو چې بیا هر کله ټول د پښتانه کانفرستان بیا دی یو ځای کېږي، هغې وجه دا ده چې د هر چا خپل خپل یو نظر دی، هر مسلې ته خپل خپل اپروچ دی. کاکاجی سنوبر حسین چې کوم سیاسي سوچ فکر او کوم نظریاتي تړونو هغه دا هغه په خیال باندې هغه د فقیر پی دا سوچ او فکر سره باندې جوړېده، او هغه دغه وجه وه چې هغه په خپل سوچ او فکر باندې په خپل نظریه باندې دغه وارده مخکې بوتله. او نن که موږ وګورو نو که تر یو ځای ده پورې وګورو، د فقیر ایفی او د ده دا مبارز جوان هغه تربیه حد پوره چې هغه د تشدد عدم تشدد منون کې نو دغه مزاحمت کو په مزاحمت کې هغه بیا چونکه د هغه سوچ او فکر یو خلیجو د هغه سوچ او فکر یو فرق او یو فاصله و، نو هغه دغه مبارزي سره ځکه تړون نلر او هغه خپل ځان له خپل جدوجهد کو. اوس هغه کې دی شي چې لکه مختلف خیال خلک راوځي شي د خپل مفاد لپاره اتحاد کول شي، لکه تاسو وګورئ چې لکه سیکولر او مذهبي سړي بنیاد پرستان په یو دورونو کې یو بل سره ناستې اوس هم داسې کېږي. هغه د پارلماني سیاست لپاره دا یو ټکی استعمالي چې حال په اخر ایست نه په سیاست کې، خو په هغه وخت کې خو لکه چې بنیاد پرست یو طرف ته پسند یو طرف ته ترقی پسند بل طرف ته کمیونست ښکارو، نو دا ټول خلک چې ښکارو نو هغې داسې نه شو کېدی چې لکه بنیاد پرست او ترقی پسند مترقی سیکولر خلک به یوځای کېږي.
د انګریزانو خلاف د کاکاجی سنوبر حسین د هلو ځلو په مهال د پښتونستان مسله هم د سیمې د راتلونکي سیاست مهمه موضوع وه، خو حنیف خلیل وایي چې هغه وخت لومړیتوب له سیمې څخه د انګریزانو وستل و.
په وخت کې د پښتونستان مسله ځکه نه وه چې د انګریز په موجودګۍ کې یوه فیصله دا شوې وه
چې دا د ډیورنډ کرخه د سلو کالو لپاره یو معاهده لاسلیک شوې وه چې سل کاله بعد به دا ډیورنډ کرخه بیا ختم وي، د دې حیثیت به ختم وي. نو د دې نه پسته بیا تاسو که پښتانه یو ځای کېږي، یو که پښتونستان جوړوو، یو که خپل وطن وي، یو کار سي، انګریز دا یو ورسره معاهده کړې وه، دا پښتنو هم منلې وه. خو په دغه وخت کې دا چې کوم تحریک وو، کوم جدوجهد وو، دې لپاره نه و چې د پښتنو د یو بل وطن جوړ شي. هغه د دې لپاره وو چې صرف او صرف انګریز دی د ټولو مظلومو محکومو او د ځپلو ولسونو نه لاس واخلي، د خپل دا خاوره د دوی ته پرېږدو، دوی د خپل سیمې ته لاړ شي.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه خغلو مینوالو له همدې سره موزه بشیر غواخ په لوی الله سپارم، خوشاله اوسئ.